په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو خبرونه اوري د خبرونه ته مو زنور یاسنری هر کله کوم مخکې چې د خبرونه بشپړ معرفي وکم پایل د سات په خبرونو کو په افغانستان کې یو نسف یو مسول وای چې په اته وشتو ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګوزن زد واکسین کمپاین پایل شو دی. یو نسف د پولو د لمنځوړلو پروګرام د ارتباطاتو مسول کمال شاه سید ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې دغه کمپاین په ترڅ کې تر 15 کلونو ښکته 11 میلیونه ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي.
پنج ولایت د حوزه شمال و ولایت اورزګان د نړۍ ولایتو
د شمالي حوزه په 15 ولایتونو او اورزګان کې و اونۍ وروسته کمپاین پیلېږي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو وایروس ریښې نه دي وچې شوې. د روان 2023 کال په ترڅ کې تر اوسه د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو اداره وایي په ننګرهار کې 150 ټنه بې کیفیت غوړي د صابون جوړولو یوې فابریکې ته سپارلې دي. د ادارې وایان جاوید حاجی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه بې کیفیت غوړي د ننګرهار په ګمرک کې ضبط کړي دي. که څه هم ښاغلي حاجیرونه ویل دا بې کیفیت غوړي چیرته تولید شوي و، خو د ننګرهار له ګمرک تر ډېره د پاکستان تولیدي توکي افغانستان ته راوړل کېږي. د خوړو او درملو اداره وایي د دوی لابراتوارونو مشخصه کړې چې له دغو بې کیفیت غوړو استفاده د انسان وجود ته زیان اړوي. د موسکو دوه لوی هوایي ډګرونو وروسته تر هغه د الوتکو پروازونه او ناستې وزنډول چې د روسي دفاع وزارت ویل د موسکو پر فضایي د اوکراین یو بي پيلوټ الوتکه وشتلې. د روسي رسنیو د هوایي ډګرونو د مطبوعاتي څانګو په حواله ویل چې دوی نن دوشنبه د کار د پروازونو د خوندیتوب په هدف ترسره کړی دی. د روسي دفاع وزارت ویل هوایي مدافع ځواک د موسکو پر فضا د اوکراین یو بي پيلوټ الوتکه وشتلې او نسکوره کړې ده. د وزارت ویل په هغه کې چاته زیان نه دی اوخته. د اوکراین چارواکو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې وروسته کې دا څو انزل دی چې د موسکو هوایي ډګرونه د ورته احتمالي ګواښونو د مخنیوي لپاره د لنډ وخت لپاره فعالیتونه ځنډوي. د جنوبي کوریا رسنیو خبر ورکړی چې په دې هیواد کې د ایران کنګل شوې شتمني ایران ته د انتقال او مبادلې په هدف تیرونه د سویس مرکزي بانک ته ولېږدول شو. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د سویس مرکزي بانک په پام کې لري چې د ایران دغه شتمني چې 6 میلیارد ډالر ارزښت لري د کوریا له پولي واحد وون څخه لومړی ډالر او بیا یورو ته واړوي. دا پیسې له سویس وروسته قطر ته ځي چې هلته بیا ورته ایران ته لاسرسی پیدا کوي. ایران او متحده ایالاتونو په وروستیو کې هوکړه وکړه چې په ایران کې د 15 امریکایي زندانیانو د آزادېدو په بدل کې به په جنوبي کوریا کې د ایران کنګل شوې شتمني آزاد او قطر ته لیږدول کیږي. د هلری په نوم طوفان چې شدید ورخت ورسره یو ځای دی پرون یک شنبه د مکسیکو بای کالیفورنیا ایالت ته ورسید. اټکل کیږي چې د دې طوفان او بې ساري باران له کبله ویجاړونکي سیلونه راشي. راپورونه وایي تر اوسه پورې په مکسیکو کې د سیلونو د راوتلو له کبله ته لږ تر لږه یو تن مړ شوی دی. په ټولنیزو شبکو کې د مکسیکو په واټونو کې د څپان د سیلونو تصویرونه ښکاري. د مکسیکو د بای کالیفورنیا والی وایي پرون د دغه طوفان له ورنږدې کېدو سره هم مهاله بیړنۍ حالت اعلان کړ. او مشهور افغان ممثل عبدالله احمد خاکسار تیر شپه د اویا کلونو په عمر په کابل کې مړ شو. د غزوی عبدالله احمد خاکسار ازادي راډیو ته تایید کړ چې پلاری وونه وړاندې ناڅاپه ناروغ شو او نن سهار وختي په حق ورسید. خاکسار د تیاتر تر څنګ په یو شمېر فلمونو کې هم د لوبغاړي په توګه کار کړی دی. ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی او سرپرست وزیر وای افغانستان ته په سفر کې د دوی متخصصانو منل چې د هلمند په سیند کې د اوبو اندازه د نورمالو بیس کال په پرتله کم شوې ده. په دې اړه مو د چارو دی وکتونکي نظر هم اخیستی. د هلمند ولایت یو شمېر اوسېدونکي ولسوالیو ته د غځېدلو سړکونو د رغونې غوښتنه کوي. وایي اکثره سړکونه ډېر خراب دي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
موږ لاره دومره خرابه ده چې معنا لس ساعته مزل کوو، مریض راته پیښ سي، په د لس ساعته کې نو سره رسولي.
د جلال آباد او تورخم ترمنځ موټر چلوونکي هم شکایت کوي چې غیر قانوني پیسې ترې اخیستل کیږي.
لسره پارکې دي او دیشانه دي د 1500 صبر خېلو کې دي شل سروجي
اخبارونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث مو په افغانستان کې په تیر دوه کلونو کې مرستندوی ادارو د کارکونکو د وژل کېدو پر مسلې څرخي
در دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
روز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازي او سرپرست سفیر حسن کاظمی قومی وای افغانستان ته په سفر کې د دوی متخصصانو مندل چې د هلمند پسین کې د اوبو اندازه د نورمالو 20 کال په پرتله کم ده. هغه د خبره پرون په خپل ایکس شبکې یا په خوانی ټویټر لیکلی او ټینګار کړی چې ایران ته د هلمند لسینده د حق په یادو بو حق په منظم ډول ورکل شي. د تیر ریاکشن به پورس په افغانستان کې د ایران سفیر خبر ورکړی چې د دوی یو پلاوی ورسته وکړي هلمند پسین کې وو د کچې معلومولو لپاره د هراود د زګات څخه لیدنه تر سره کړې ده. جزئیات د امید زهر مل پر رپورټ کوي.
د هلمند پسین کې د اوبو د کچې د معلومولو لپاره د دهراوت دزګات څخه د ایراني پلاوی لیدنې یو اونۍ ورسته د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړی استازي او سرپرست سفیر حسن کاظمی قومی وای دوی ته معلومه شوه چې د هلمند پسین کې د اوبو کچه کمه ده. حسن کاظمی قومی پرون په خپل ایکس شبکه یا په خواني ټویټر ولیکل د لیګل شویو کارپوهانو د مشاهده لمخې چې د هراوت دزګای لیدلې او اندازه کړي د یو زر سلور سوا دو کال زمری میاشت کې د اوبو د جریان اندازه د یو نورمال او بیس کال په پرتله کم راپور شوې ده. په افغانستان کې د ایران سرپرست سفیر له د هراوت دزګال څخه د ایراني پلاوی لیدنه او د اوبو د کچې د اندازه کولو د اجازه ورکړه. د افغانستان او ایران ترمنځ د ښه ګاونډیتوب او تعامل لپاره مثبتانه خبر لري. خو کاظمی قومی هر وخت او په منظم ډول د هلمند په سین کې د اوبو د کچې په معلومه ونی او ترخوای ایران ته د هوکړې پر بنسټ د اوبو په پریخدو هم ټینګار کړی دی. تیر اونۍ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه کې له د هراوت دزګا څخه د اوبو د اندازه کولو لپاره د ایراني پلاوی لیدنه تایید کړه او زیاته کړه د پلاوی منل چې افغانستان وچکالی سخت ځپلې. له 1955 کال وروسته چې افغانستان او ایران د هلمند د سیند اوبو په اړه هوکړه وکړه دا لومړی ځل و چې یو ایراني پلاوی ته د طالبانو د حکومت لخوا د دې ډول څارنې اجازه ورکړل شوه. افغانستان او ایران په 1955 کال کې د هلمند د اوبو په اړه یو هوکړه لیکلاسیک کړی چې پر بنسټ هر کال د هلمند لسینده 800 میلیون متر مکعب اوبه ایران ته ورکول کیږي. خو وروستیو کې د ایران د جمهور رئیس په ګډون د هیواد چارواکو نیوکه وکړه چې دوی ته په یاد انداز اوبنه پریښودل کیږي. د طالبان حکومت بیا په ځواب کې وویل چې د هلمند د سین اوبه کمی شوي او تر خوای په کمال خان باندې هیڅ اوبه نشته چې ایران ته ورسیږي. د ویلو ده چې په افغانستان کې دننه هم خلک د وچکالۍ لامه ډار شوي چې خپل کورونه پرېږدي او نورځینو ته کډه شي. تر خوای د ژغورنې نړیوالې ډلې سکال افغانستان په نړۍ کې دریم هغه هیواد یاد کړ چې د اقلیمي بدلون له امله ډیر زیان لیدل او په ځانګړي ډول پر لپسې وچکالۍ خورا سخت ځپلې ده.
په همدې موضوع کې تم کې ګو و امر د چې افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازي او سرپرست سفیر حسن کاظمی قومی وای افغانستان ته په سفر کې د دوی متخصصانو منل چې د هلمند پسین کې د اوبو اندازه د نورمال او 20 کال په پرتله کم ده. هغه موضوع چې افغان چارواکو د طالبانو چارواکو او ځین نور کارپوهانو تل پریټینګار کاوه چې اوس هغه په خوانی وخت نه دی په افغانستان کې ورښتونه کم دی او د اوبو اندازه هم کم شوې ده. خو له د مخکې ایرانی چارواکو په تیر د ایران د انرژي وزیر ویلو چې هیواد به په هلمند سین کې او بو او بخور له حق څخه یو ګام هم په شا نشي. د تاورت سرګندونه دي ایران د ولسمشر په ګډون زینور چارواکو هم کړی وي. خو د طالبانو حکومت چارواکو تل ویل چې د هلمند سین او بو کې د ایران د او بخور په اړه د دوړو هیوادونو ترمنځ یو سلو دی یو زرو 350 کال موافقه ته ژمندې. په دې اړه زموږ همکار احمد تکل تموده مخکې دی او بودی حقوقي چارو له متخصص نظیم سمون سره مرکه کړي او په سرکټري پختلې چې د غلونجولې نه هواریږي.
ایران سره د چپیږي چې سکال او تیر کال د سخت وچکالې لامل په هلمند کې وبنوي خو بیا هم دوی هغه د فشار ډیپلوماسي ته ادامه ورکوي او په دې ډول غواړي چې افغان لورې ملامت کړي. په داسې حال کې چې موږ تاسو خپل دي شاهدان یو چې سکال او تیر کال حتی دومره بونه وی چې دلتا تر خپل د نیمروز خلکو ته وبورسی، یعنی که تاسو د اوس د زرنج او د کونګ او چخانسور ولسوالۍ خلکو نه پښتنه وکي الته غوي ته وبنه دي رسیدلی او د غوي فصلونه دی د وبو د نشټون لواج وسوځیدل. نو په دغه صورت کې چې وبنی په هلمند کې یا د وبو مقدار دومره کمی چې لکه جکینه تر دلتا یعنی سرحد پورې نه رسیږي، نو دا خو مونږ دې ته یو طبیعي آفت ویلی شو، یعنی فورس ماجور حالات ویلی شو، چې په دې صورت کې بیا په معاهده کې دا وضعیت پیشبینی سوی ده. نو د فورس ماجور په صورت کې یا د غیر مترقبه حالاتو په صورت کې افغانستان مکلف نه ده چې ایران ته حق به ورکړي. او که په راتلونکو کال کې چیرې ورختونه زیات وسول، بیا نو په هغه صورت کې ممکن ایران ادعا وکړي چې دوی ته باید دوی حق به وسپارل شي.
اوس خو دوبی دی او که وچکالی ته هم پام وکړو، نو ولې په داسې وخت کې ایران دا موضوع را برسیره کوي؟
په دې کې خوشک نسته چې ایرانیان په دې باندې پیږي چې وچکالی ده او په هلمند سیند کې اوبه غمره نه دي چې دوی ته د حقابه ورکړل سي. خو ولې د دوی هغه ډیپلوماسي د اوبو سیاست هم داسې ده چې تلې موترس پاتې سوي دي. نو که تاسو دا اوس هم د چاینیما په نوم هغه څلور لوی زیرمې چې په سیستان کې دي او د هلمند د اوبو نه خړوبېږي، سیند نه خړوبېږي، که تاسو چاینیما دا اوس د سټلایټ له لارې وګورئ، نو هلته عملاً اوبه شته، یعنی میلیونونه متر مکعب اوبه تاسو هلته پیدا کولی شئ. نو که چیرې ایران ادعا کوي چې د افغانستان لخوا ورته اوبه نه دي پرېښودل شوي، نو دغه د چاینیما اوبه له کومه شوي؟ طبیعي خبره ده چې که اوبه په هلمند سیند کې جریان ولري نو دوی ته ځي، یعنی موږ هلته داسې کوم بل مصرف هم نه لرو که ووایو چې اوبه لاندې هلمند یا کمال خان ته رسیږي او هلته ایران ته نه پرېښودل کیږي. خو که تاسو همدا اوس وګورئ، کمال خان هم خالي ده لکه مخکې مې چې ویلې. نو په داسې وضعیت کې ایرانیان ښه پوهیږي چې اوبه نشته، خو دوی بیا هم هغه د ملامتۍ لوبه جاري ساتلې او غواړي په دې ډول افغانستان تر فشار لاندې راولي، تر څو هغه وضعیت چې دوی په تیر نیمه پیړۍ کې دوی هغه باندې یعنی اضافه مصرف اضافي اوبه دي هغه باندې مخته شوي، غواړي دغه وضعیت همداسې وساتي.
طالبان او ایران ظاهرا ښکاري چې ډېر ښه اړیکې سره لري. د هلمند سیند د اوبو لانجه دایمي حل لري؟
دا لانجه بالکل د حل لار لري او د حل لار یې هغه د 1950 کال تړون ته مراجعه ده. متاسفانه ایران هغه مسایل چې هغه تخنیکی ماهیت لري او هغه د دې په ځای چې د کمیسارانو په غونډه کې په هغه باندې باسو شي، هغه مطبوعاتي کوي او په یو ډول مطبوعاتي جنگ یې په لاره اچولی. نو دغه مسله چې ایران ادا کوي دوی ته اوبه نه رسیږي او افغانستان وایي چې د وچکالۍ له وجې دوی ته اوبه نه رسیږي، دا خپله کس مثلا د تړون څلورمې مادې ته مراجعه وشي، داسې یو وضعیت پیشبیني کوي، هلته یې حل لارې ورته پیشبیني کړي دي. نو ښه لار دا ده چې د 1950 کال تړون ته مراجعه وشي او دغه تړون په بشپړ ډول تطبیق شي. متاسفانه دغه تړون چې 50 کال یې کېږي، د دې بشپړ تطبیق ته تر اوسه پورې زمینه نه ده مساعده.
د اوبو د حقوق چارو متخصص نظیم سمونو چې دی ایران د اوبو خور د حق د ادعا او په اړه چې په دې وروستیو کې پرله پسې مطرح کړي دي، په دې باب نظر را سره شریکو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
او سمیه وانړی والا موضوع دی، اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي ل خپل پاو سره د هالند او ډنمارک د پوزي مرسته هر کله کړي، د دوړو هو دونه ژمنه کړي چې کیفته به د روسي ضد جګړې لپاره لزګونه جنگي جټ الوتکې ورکوي. روسي بیا پر دغه پوزي مرسته نیوکه کړي او ویلي دي چې د جګړې اور به لا ور سره تازه شي. تفصيل له اسد الله الدين نورو.
د اوکراین ولسمشر ولودمیر زيلنسکي نن دوشنبه د ډنمارک په پلازمینا کوپنهاګن کې لکیف سره د ډنمارک او هالند تازه پوځي مرستې وستایلې. زيلنسکي ویلي ډنمارک اوکراین ته د 1900 پر مخللو جنگي الوتکو د ورکړې پریکړه کړې او په خبره یې هالند هم دوی ته د 240 F-14 جنگي جټ الوتکو د ورکړې هوکړه کړې ده. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي چې د هالند صدر اعظم مارک ریوټا هم د 240 F-14 الوتکو د چمتووالي خبره کړې، خو معلومه نه ده چې دا ټول الوتکې به اوکراین ته ورکړي او کنه. اوکراین له خپل لویدیځو متحدانو څخه په وار وار د F-14 جنگي الوتکو غوښتنه کړې، خو د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي ډنمارک او هالند لومړني هیوادونه دي چې دغه غوښتنې ته ځواب وایي. د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی وایي دوی پر دې کار کوي چې اوکران پیاوړی او هوایي مدافع سیستم لا خوندې کړي. زلنسکی د دوشنبه په ورځ د ډنمارک د پارلمان غړو ته په وینا کې ویلي چې اوکران بریالی نشي د روسي ټول غونډي هوادونه تر غوښلان دي. پر اوکران د روسي د ناماجه ارغل د نګدي اتلس میاشتې پوره شوې، خو لا هم دغه جګړه دوام لري او هر ورځ د دواړو لورو پوځیان او دغه راس عامو کسانو ته زیان اړوي. پر اوکران سربیره پر روسیا کې هم دغه جګړې اغیزې کله ناکله ښکاری او همدانن دوشنبه هم د مسکو دوه لویو هوایي ډګرونو د لاند وخت لپاره د الوتکو ناستو پرواز ځنډولی وو. دغه هوایي ډګرونو وروسته تر دې فعالیت وځنډو چې د روسیې دفاع وزارت ویل د مسکو پر فضای د اوکران یو بي پيلوټ الوتکه وشتلې او نسکوره کړې ده. لتیرو څو اونۍ راهیسې دا څو یم ځل دی چې د مسکو هوایی ډګرونه د اوکراین د بي پيلوټ الوتکو له ویرې د لاند وخت لپاره خپل فعالیتونه دروي. ډنمارک او هالند چې د ناتو غړي هیوادونه دي د اګست په شلمه په یو ګډه اعلامیه کې له اوکراین سره د پوځي مرستو خبر ورکړی دی. ډنمارک ویلي دوی بل شپږ میاشتنۍ روزنې وروسته خپل اف 14 الوتکې اوکراین ته ورکړي، او هالند هم ویلي هر کله چې اوکراینی عمله چمتو شي دوی الوتکې ورسپاري. ډنمارک او هالند د لویدیځ د هغې ائتلاف غړي دي چې په خپل خاوره کې اوکراینی پیلوټان روزي. روسی چارواکو بیا اوکراین ته د ډنمارک او هالند لخوا دغه پوځي مرسته غندلې ده. په ډنمارک کې د روسیې سفیر ولادیمیر باربین ویلي دغه مرسته به جګړه نور هم توجنه کړي او اوکراین ته بل جګړه پراته نور غوراوي سخت کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ورکه کې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو لومړی به مللای بشیر ته غوښتل چې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کړې ده.
واشنگتن پوسټ وس پانی په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده. طالبان د لوی کانال للارې د افغانستان وچو سیمو ته اوبر سوال غواړي. د مقالې په سر کې ولو کله چې دوه کال وروسته د قشتېپی کانال بشپړ سي 15,500 هکتار دشتې خړوبولای سي او په اغیزناک توګه د افغانستان د کرنې وړ مځکو درېمه برخه ته وده ورکولای سي. ورستل ولو چې د دې کانال پروژه په لومړي سر کې د افغانستان د لومړي ولسمشر محمد داود خان په وخت کې په 1980 لسیزه کې طرح شوی و او په 2021 کال کې د ورستي ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ کار پیل شو. کله چې د 2021 کال په اگست کې طالبان وخت ترلاسه کړ، د مقالې په وینا دوی دا پروژه په میراث کې ترلاسه کړ او په چټکۍ سره د جوړولو لپاره شاوخوا 1,000,000 ډالر تصویب کړل چې د افغانستان د کلنی مالیه د عاید شاوخوا 1/4 برخه جوړوي. په مقاله کې راغلی چې شاوخوا 14,000 کارګران اوس شپه ورځ د کانال کیندلو او د درنو باروړونکو لاریو په واسطه د 1 متر اوږدې کندې جوړولو لپاره کار کوي. د مقالې د لیکوال په باور طالب مشران په دې کانال په کار چټکولو سره غواړي خپل شت تصویر نړۍ ته وړاندې کړي، خو مقاله د بهرنیو افغان کارپوهانو له قوله لیکلي چې افغانستان نه یوازې د دومره لوی کانال په جوړولو کې بلکې په فعالولو کې هم له ننګونو سره مخامخ دی. ورسته راغلی چې د لګښتونو کمولو په خاطر د کانال بستر په سیمنټو نه دی تړل شوی او په ځینو برخو کې ترمځکه لاندې اوبه وارد مخله کانال ته ورکړی شوی او د مځکو لپاره تازه اوبه یې ککړې کړې دي. په مقاله کې د طالبانو د بهرنی چارو وزارت ویند عبدالقهار بلخي هغه خبرو ته هم اشاره شوی چې منلې ده چې د کانال د مدیریت او بود لانجې په برخه کې د طالبانو د وړتیا په اړه پوښتنيسته، خو د ویلي چې دا ستونزه به حل شي. میل آنلاین خبرونه د یو افغان پناغشتونکو په اړه لیکلي چې پر یوې 12 کلنې البانیایی پناغشتونکې نجلۍ په برتانیا کې دوه واره جنسي تیری کړی دی. دا پیښه په هغه ودانۍ کې رامسته شوې چې د بلابلو هیوادونو پناغشتونکې پکښې اوسي. دا کس چې نوم یې سخیداد احدی یاد شوی د مقالې په وینا 15 کلن دی او محکمې ته یې ویلي چې پر 12 کلنې نجلۍ جنسي تیری یوازې یو وار کړی دی. د ادعا کړې چې د دینجلی له د سره خوښو او د فکر کاوه چې دانجلی 19 کلنه ده، خو په مقاله کې راغلی کله چې احدی پر انجلی جنسي تیری وکړ هغه د ودانې ساتونکو ته ویل پولیس خبر سول او احدی ونیول او محاکمه سو. په مقاله کې دنجلی د مور لقبل راغلی چې له دې پیښې وروسته د دوی ژوند تباه سو. سخیداد احدی باید لږ تر لږ 8 کاله په زندان کې تیر کړي او ټول عمر به نوم د جنسي تیری کوونکو په لیست کې شامل وي.
د هلمند ولایت یو شمېر اوسیدونکو ولسوالیو ته د غزیدل سړکونو د رغونې غوښتنه کوي او وايي اکثره ولسوالیو ته غزیدل سړکونه خام دي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. دوی وايي د لارو د زیات خرابوالي له وجې اکثره وخت ناروغان د لارو په اوږدو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
دا د هلمند مرکز لشکرګاه شهر څخه جنوب لوري ته د سنگین ولسوالۍ لوري ته غزیدلې سړک دی چې په خورا بد وضعیت کې قرار لري او زیاته برخه کنده او کپار ده. د ولسوالۍ ته د غزیدلې سړک په زیات شمیر سیمو کې په سندونو او مندونو کې تیر شوی دی چې د ورشتونو پر مهال اکثره وخت بند وي. د یادې ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو د یاد سړک د خراب وضعیت په اړه داسې وایي.
نو موږ چې لاره جوړ سي په خاصه نو بیا موږ ډیر وسایو نه زموږ خونو خرابې ده. خرابې ده چې زموږ مشران موږ ډیر وزن نه سوبرا شوالای نه. لاره خرابه ده مشران سپک سپک را بارونه.
موږ لاره دومره خرابه ده چې معنا لس ساعت مزل کوو مریض را ته پیښ سي په د لس ساعت کې نو سره رسولي بار د مریض وفات وکي ګرځري کې.
د سنگین پونم دا ولسوالۍ د مرکز لشکرګاه څخه په شاوخوا 160 کیلومتر کې پرتاغه ولسوالۍ ده چې ځایي اوسیدونکو د روغتیايي خدماتو لکه مشته هم شکایت کوي. دی وای کله چې ناروغان تر مرکز لشکرګاه رسوي نو اکثره وخت د لارې په اوږدو کې ژوند له لاسه ورکوي. واشیر ولسوالۍ بیا د هلمند په شمال کې یو بل پرته ولسوالۍ ده چې د مرکز لشکرګاه څخه ورته غزیدلې سړک خامه دي او زیاته برخه یې لوړي او ژورې لري. د دې ولسوالۍ پر سړک تلونکي موټر چلوونکي وایي یا دې ولسوالۍ ته له مرکز لشکرګاه څخه لار یو ساعت ده خو وایي د لارې د خرابوالي له وجې د غلار اوس څو ساعت ده. د دې سیمې اوسیدونکي د طالبانو غواړي چې ولسوالۍ ته غزیدلې لارې ورته جوړ کړي.
لار خو ډېر زیات خراب ده. دا چې ډمبر نه دی او جغل کاری سوی ده هغه چې بارانونه وسي مندونه راسي بیرته هغه هم د بینې یوسي هغه هم خراب سي نه. نو لار مو په پاخه او اساسي ډول نه ده جوړه. لار مو مشکلات ډېر لري. پلونه او پلچکونه غورځېدلې دي ورور د تیر جنگو کې.
دغه دیوا پیره دغه روغ نه دي مټر رسیدلې. مشتونیا که اگر سره د خپل بچانو د غلار غټي روزانه را پیدا کی.
هلمند د افغانستان په جنوب کې پروت هغه ولایت چې د تیر شل کلنې جګړې پر مهال زیات زیان لیدلې دي او تر ټولو زیات زیان یې د دغه ولایت لوی لارو ته رسولې دي چې اکثره وخت به مینونو پکښې پټاوېدل. بلخوا د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د ټولګټو رئیس مولوی مولا محمد ګل اخوند وایي چې دوی دغه خلکو ستونزې تر مرکزی ادارې رسولې دي.
هلمند ولایت ټول ولسوالۍ موږ په یاداش کې نیولې دي. دا چې کوم بودیجه و دغه اوس موږ ازر په لاس کې نه لرو. نو موږ حکیولی هغه ته ورکوو چې هغه عمومي شاراوي دي. سږ کال موږ په دغه کې پلان کې عمومي شاراوي لرو.
دا یادونه ورده چې دا یوازې د سنگین او واشیر ولسوالۍ لیلارې نه دي چې کنډ او کپر پرتی دي بلکې د دغه ولایت ګڼو نورو ولسوالۍ او مرکز لشکرګاه ته هم غزیدلې لارې خورا کنډ او کپر دي چې اکثره وخت موټر چلوونکي او مسافر وړونکي ورڅخه شکایت کوي.
د هلمند ولایت یو شمېر اوسیدونکو شکایتونه مو واوریدل چې وایي ولسوالۍ ته غزیدلې سړکونه ډیر خراب دي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د جلال آباد او تورخم ترمنځ موټر چلوونکي بیا شکایت کوي چې غیر قانوني پیسې ترې اخیستل کیږي. یو شمېر دغو موټر چلوونکو د ازادي راډیو مشال څنګه خبریال ته ویلي چې په بیلابیلو ځایونو کې د پارکینګ په نوم چې د دوی په وایي ناکوم قانوني حیثیت نه لري چارواکي ورڅخه ډیرې پیسې اخلي.
نصره پارکې دی او دیشان اړه دی د 540 برخلو کې دی شل سروجی
دا غد د سید میران بنوم دیوتند دی چې د تورقم جلال آباد پر لار موټر چلوي. د دې لارې موټر چلون کې وایي چې په نورو ټیکسونو سربیره ترې پاډه کې د پارکینګ یا موټر درولو په نوم غیر قانوني پیسې اخیستل کیږي. د دوی په خبره مسول چارواکو ته په بیا بیا شکایتونه کړي خو چا پرې غوږ نه دی غراولې. سوتنه موټر چلون کې وایي
شل روپۍ د شپې موږ نه د پارکینګ په نامه اخلي او دیش روپۍ د ورځې پارکینګ په نامه موږ نه اخلي. موږ هر ارګان ته خپل سند خپل لاس لرم. شدا شدې د قومندانې عریضیم کړي دي. د قومندانې دا ولایت دا ټول امر دا دی اوځي
دا خلک د پارکینګ په نامه پیسې منګنالي نه پرچېسته نه د سپې تاجی په نامه پرچېسته سار چې راشي دیر شپې په ورکه بیگا چودري کې تشل په بیا ورکه
دلته چې راشي پرچو ته پرچو ساله نه درکېتانه تختی پټیږي درنه و دا د ترانسپورت سره مربوط دی
دا ډی قراردادي قاری سلیم هم منی چې له موټرو څخه د پارکینګ پیسې اخلي خدا پښتنه نه جوابوي چې د کوم وصول لمخه په اډه کې له موټرو د پارکینګ پیسې اخیستل کیږي
مثلا یو گاڑی چارځ کې ودرې د شپې یو چوکیداری دا غین خامخه 500 روپے داخلي چوکیداری یو ته جیدا ګرمخې ما تخلا تکړه خبرې وګنور نه زه ته ما خبره مته وکړه
بلور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت رئیس مولوی محمد زمان وایي چې په جلال آباد ښار کې د خپل سرو اډو مخنیوي کړي او زیاتوي چې هر څوک غیر قانوني پیسې اخلي قانوني چلند به ورسره وشي
یو چا باډه په قرارداد ونیو هغه ورته ځای برابر و هغه یو په د پارکینګ روپی او دارنګ دغه د قراردادي روپی به یو ځای جمع کړي نو مشکل بنه هغه به تخسته اوس چون کې اډې د امارات سره د دولت سره یو ځای شوی دی دولت د ځان سره یو ځای کړی دی هغه ازدحام هم کم شو دی ان شاء الله
خو موټر چلوونکي وایي چې سمو دوړان دی د همدې ستونزې د حل په موخه یو رس کاربندیز هم کړو او مسولینو ورته ډاډ ورکړی وو چې ستونزې ته به یې اللارې ولټوي خو په خبره یې چې مسولو چارواکو تر اوسه په خپلې ژمنې عمل نه دی کړی
دا زما حق دی
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري
افغان مشهور ممثل عبد الله احمد خاکسار تیرش په دی اور پک ناروغي لامل د شوخه او یا کلونو په عمر مشهود هغه زوی عبد الله خاکسار ازادي رادیو ته تایید کړ چې پلاری ل تیرونی رئیس دی پخول درد کړی د چې تیرش په د کابل په وروختون کې انسا ورکړه د عبد الله احمد خاکسار همکاران د نوموړي مړینه د افغانستان تیاتر او سینما لپاره لوی ازای عبولی
گل محمد جان را کیا پس کی هر کس نمی روزگار زندگی خود خلق کرد ما هم نمی سر گلدان روزگار زندگی است یه را شکر تو نمی
دا غد نور دا تل لپار خموش شو افغان ممثل عبدالاحمد خاکسار چه دا افغانستان دا تیاتر او سینمای و مشهور او پیجندل شوی چیره و نوموړي په سلګونو تمثيلي پارچو دغه شان په لسګونو تیاترونو او ټلویزیونی او سینمایي فلمونو کې رول لوبولی دی د عبدالاحمد خاکسار زوی عبدالاحد خاکسار په داسې حال کې چې د خپل پلار جسد د کابل یو ځایي روغتون په امبولانس کې کورته لیږداوه ازادي راډیو ته په جړغونی غوویل
استاد علاوه بخې تقریبا یو ونه کې د چپ خوې درد کوو نور جوړو ګرځیدل کې ناسته ناڅاپي همداسې شو
هغه ویل پلار تیر شپه د کابل په یو ځای روغتون کې سا ورکړه په خپل عبدالاحمد خاکسار مخ کې لوي کورنۍ رسنې سره په مرکه کې ویلو چې د ملا ډیسکلری بخې درد کوي او اقتصادي ستونزو سره مخ دی د ارواخات عبدالاحمد خاکسار هم غاړي لوبغاړي د نوموړي مړینه د افغانستان تیاتر او سینما ته لوی ځای بولی افغان ممثل ممنور مقصودی وایي عبدالاحمد خاکسار له نیمې پېړۍ ډیر عمر په راډیو ټلویزیون سینما او تیاتر کې کار وکړ او د افغاني ټولنې واقعي انځوري نړۍ ته وړاندې کړ
واقعا و دردیدم ما خوشبختانه د جناب خاکسار صاحب سره په راډیو کې او د کندې زوی په سریال کې یو ځای کار کړی کوم شخصیت او کوم نرم خوی چې د درلود او کومه کارکردګي چې د تمرینونو او د ریکارډنګ په جریان کې کاوه واقعا د ټول لپاره
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زدہ بالغس ولایت غورماش دول سوالی ز خبر کوم د غزم سړک چې شروع سو دا ولې برته لاغور سو دا غبیات پال سي دا سړک مش ډیر گرفتار وي دا ول سوالی څو ول سوالی دی بالا مرغا ول سوالی غورماش ول سوالی دا د ډیر تکلیفونه سره مخ دی باید دا سړک شروع سي دا خبره باید تر سنوي پورې ورسول سي زموږ مشکلاتونه ډیر د سړک سره حل کیږي چې دا سړک الغاسي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ازادی راڈیو ٹولو کارکون کے اور سلام منورسی مانو گلاب خان اکمل دی پکتیکا ولایت واز خاور سوالی دی پتنی دی کریم وختنه مدا وکدا د مو پیغام چیرې نشر سی دغه دی واز خاطر وی ور مې د ټلیفوني خادي ډیر وخت منزور دی د وزارت لخوا مکمل کار خلاص ده دلته ولا کې سیاست کې څه ستونز ده او کوم شرکت کې ده دا سریاتی ولسوالی دی غرمی ساحی دی مجاهدین هم غټ ستونزې دی د عوام هم ستونزې ده که دا د موږ پیغام نشر سي او مشران یې واري او دې ته یو جدي پاملرنه وکړي نو به ډېره مهرباني به وي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د خبرونه دوهمه نیمه ته نږدې شوې وړاندې د ازادي رادیو 15 دقیقې بحث لرو چې په افغانستان کې په تیرو دوه کلونو کې د مرستندوی ادارو د کارکونکو له وجل کېدو مسلې ته ځانګړی